درنو دوستانو ستړي مشهي د اختر دویمه ده یو اربیا درته د اختر مبارکي وایو ز اجمل اند په دې خبرونه کې درته هرکلی کوم په دې خبرونه کې د اختر له لومړۍ راهیسي تر اوسه پورې د اعلان شوي اوربن په بیلابیلو اړخونو غږیږو په کومو ولایتونو کې په پام کې نیول شوی په کومو کې نه دی نیول شوی دا به له خپلو همکارانو واورو همدارنګه به دا هم واورئ چې په ننګرهار کې د خیوې په ولسوالۍ کې سیلابونو لږ تر لږه 15 ماشومان وژلي دي نور رپورټونه به هم ولرو خو پیل له خبرونو کوو فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمیا و نړۍ خبرونه دروري
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره کې شپږ تنه د ورشتونو او سیلابونو لکبل په ننګرهار ولایت کې وژل شوی دی د کورنۍ چار وزارت وایي د اختر د درې ورځنی اوربند له نافذېدو راهیسې په افغانستان کې کومه لویه جګړه نه ده شوې او د عربي نړۍ لومړنۍ اټومي بټۍ په دوبۍ کې کار پیل کړ د خبرونو تفصیل شپارستانه د اورشتونو او سیلابونو لکبل په ننګرهار ولایت کې وشل سوي دي د پېښه د چارواکو په خبره د شوی ولسوالۍ په کلاتک سیمه کې نن سهار سوي ده د ننګرهار د والیوان اتاوله خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې ډیری وشل سوي کوچنیان دي
متاسفانه د دې سیلابونو له امله یو میرمن په ګډون شپارس ماشومان شهیدان شوي دي چې د یو ماشوم جسد اوس هم لا درک دی او څلور نور ماشومان ټپیان شوي هم دي لسګونه کورونه تخریب شوي دي او تر څنګ یې سکونه جریبه کرنیزه او نور ځمکې سیلابونو وړي دي
چارواکي وایي د زیانونو د ارزونې او مرسته رسونې لپاره یوه ډله سیمې ته رسېدله ده د کورنۍ چار وزارت وایي د اختر د درې ورځنی اوربند له نافذېدو راهیسې په افغانستان کې کومه لویه جګړه نه ده سوې د دې وزارت ویان طارق آریان نن د خبر ازادي راډیو ته داس مهال وکړه چې تر دې وړاندې په روزګان ولایت کې د ماین په دوو جلا چاودنو کې د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی د روزګان د والی ویان زړګي عبادي نن ازادي راډیو ته وویل چې لومړنۍ پېښه په دهراوت ولسوالۍ کې شوې
دو تنه ملکی کسانو وشتل چې مرکزی سیمه ته ځان را ورسېد د یکوریه په کلی کې د وسوال مخالفینو د ځای پر ځای سوی مین په 14 په اساس څلور تنه شهیدان کیږي البته د دوه تنه ماشومان هم وو همدارز نن په 11 بجو په شاوخوا د تریکوټ ختیز لور پاته یو کس خپل زراعتي ځمکو کې بوخت و چې د شیخ کړي مین له امله شهادت رسېد
تر دې یو ورځ مخې نه د اختر په لومړۍ ورځ په هرات کې هم د ماین په یو 14 کې شاوخوا لس کسان ټپیان شوي دي د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو د لوی اختر د درې ورځو لپاره پر اوربند موافقه کړې ده زموږ غږ لازادې راډیو اوري د عربي نړۍ لومړنۍ اټومي بټۍ په دوبۍ کې کار پیل کړ د دوبۍ واکمن شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نن په خپل ټویټر باندې ولیکل چې د عربي متحده اماراتو د سولې ایزو اټومي تاسیساتو فعالیت په بریالیتوب سره پیل شو هغه وایي د براکا په نوم د دې بټۍ له څلور ریاکتورونو څخه یوته اټومي سونتو کې په بریالیتوب سره ورسېدل نوموړي زیاتوي د دې فعالیت هدف په خوندي او ډاډمنه توګه د دې هیواد د انرژي د یو پر څلورمې برخې اړتیا پوره کول دي د دې دستګاه څلور نوي سلنه بشپړه سوې ده او راپورونه وایي چې لومړی او دوهم ریاکتورونه د فعالیت لپاره چمتو دي دغه بټۍ د دوبۍ په 280 کیلومتره کې موقعیت لري د جنوبي کوریا د برېښنا شرکت د براکا پروژې عمده قرارداد دي د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 0 اوښتی د جولای پر 1 په دې هیواد کې څباندې 1400 کسان مړینې ثبت شوي دي کالیفورنیا او فلوریدا هغه دوه ګڼ میشتې ایالتونه دي چې د کورونا وایروس له کبله د مړینې د شمیرو ډیروالی پکې ثبت شوی دی په متحده ایالاتو کې د جولای پر 1 نه 6000 نور کسان په کورونا وایروس اخته شوي چې په دې هیواد کې د دې وبا له کبله د ناروغو کسانو شمیر تر 4.5 میلیونه واوښت ډیری مسلمانانو نن په هند کې د اختر د لمانځه پر مهال روغتیایي سپارښتنې رعایت کړې زرګونو کسانو د اختر لمانځه د ډیلی په جامع جومات کې ادا کړ او یو بل ته غیر ور نه کړ یو دینی عالم مفتی مکرم وایي چې په ټوله کې د خلکو ګڼه ګوڼه لږ ده دوی د کورونا وایروس د خوریدو د مخنیوي لپاره په عامه ځایونو او لویو جماعتونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه لږ ده لمونځ کوونکو ټولنیز واټن رعایت کړی او ماسکونه یې اغوستي وو د رويټرز خبري ایجنسی راپور لمخه پتیرو څلورويشت ساعتونو کې څباندې و 15000 کسان په هند کې په کورونا وایروس اخته سوي دي. په دې هیواد کې د کورونا د مړینې شمیرې په همدې موده کې شاوخوا 28 تنو ته رسیدلې ده. او د مسیحیانو د یوې کلیسا کشش لی منهی نن د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې ونیول سو. دغه اتیا کلن نیول سوی کس د کورونا وایروس په اړه د ناسمو معلوماتو په ورکولو تورن سوی دی. څارنوالان وایي په لومړي سر کې د شین چیونجی کلیسا اقداماتو د کورونا وایروس د خورېدو د مخنیوي لپاره د حکومت هڅې ځنډنې کړې. د چارواکو په خبره د جولای تر 19 پورې په جنوبي کوریا کې په کورونا وایروس د ټولو اخته سوي کسانو 8 سلنه په همدې کلیسا پورې اړوند کسان وو. په دې هیواد کې څه باندې 4300 تنه په کورونا وایروس اخته سوي دي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اوربند له پایل راهیسې تر دې مهاله په ټول افغانستان کې هیڅ امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې، خو په ځینو ولایتونو کې خلک د اوربند غځېدو غوښتنه کوي.
غواړو چې دغه درې ورځنی اوربند دا تمدید شي او په دوامداره توګه باندې اوربند وشي.
په دې اړه په ریپورټونو سربیره د افغانستان د نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق د مړینې په مناسبت یو ریپورټ لرو. د کابل پانتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد بریالی باجوړی په اړه وایي:
د شعرونه د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو او د ده نثرونه د ده کیسې نو لایق د سیاست نه ډیر د باندې د ادب حاوی شو.
په دې سربیره به د افغانستان په اړه یو شمیر نور ریپورټونه هم در سره شریکو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې د حقیقت څه دی پروګرام اوریدلی شئ. همدارنګه تاندې څانګې هم مه هیروئ. دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اوربند له پایله تر دې مهاله په ټول افغانستان کې د هیڅ امنیتي پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. اوربند د اختر د لومړۍ ورځې له نیمې شپې راهیسې نافذ شوی دی او د کورنیو چارو د وزارت د ویان طارق اریان په وینا تر اوسه پورې ترې هیڅ لوري سرغړاوی نه دی کړی. نور تفصیل له کابل څخه د خطر پردیس په رپورټ کې اورو.
لوی اختر او د افغان امنیتی ځواکونو طالبانو ترمنځ اوربند. بختیار په کابل کې د اختر په دویم ورځ لکوره په چکر راوتلی هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي:
دا دوه ورځې اوربند چې وشو د اختر په ورځو کې موږ ته ډیره د خوشحالۍ ورځ وه، چون چې د اوربند په ورځو کې خلک د امنیت او د آرامۍ احساس کوي. زه غواړم د دواړو جناونه چې هر وخت همداسې د اوربند په اړه فکر وکړي تر څو خلک همدغسې خوشحاله او آرامه ژوند ولري.
عرفان چې له خپلو ملګرو سره ښار ته راغلی وایي کاش دا اوربند تل لپاره وي.
خوش طالبان اوربند اعلان کړو، اوس کولی شو چې خپل اختر ښه په خوشحالۍ کې تیر کړو.
طالبانو په لوی اختر کې له افغان امنیتي ځواکونو سره اوربند اعلان کړ چې د هیواد دننه او بهري هرکلی وشو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اوربند له پیله تر دا مهاله هیڅ یو امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. د دې وزارت ویان طارق آریان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې د اختر په شپه په لوګر ولایت کې یوه غمیزه رامنځته شوه چې د طالبانو کار و. د ویلې تیرې ورځې را په دې خوا تر اوسه کومه ستره امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې او له بده مرغه د اختر په شپه طالبانو په لوګر ولایت کې یوه غمیزه رامنځته کړه چې په ترڅ کې یې ګڼ شمېر افغانان ته مرګ ژوبله واوښته. موږ هیله لرو چې د اختر تر پای دغه اوربند په سمه توګه دوام ومومي او له اختر وروسته هم د افغانانو غوښتنې ته لبیک وویل شي. لیدل کېږي چې د تیر کوچني او اوسني لوی اختر ترمنځ د امنیتي پیښو له اړخه کوم ځانګړی توپیر نشته. د تیر کوچني اختر په دویمه ورځ هم د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي و چې هیڅ یو امنیتي پیښه نه در رامنځته شوي. یوازې په تېر اختر کې د یو هوان مرمۍ له کبله چې د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې لګېدلې وه، په ترڅ کې څلور کسان مړه شوي وو او نور ټپیان وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي افغان حکومت د اوربن د غځېدو غوښتونکی دی او باید اوربن وغځېږي. د ښاغلي آریان په خبره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ولسمشر د فرمان له مخې په دفاعي حال کې دي. که څه هم افغان امنیتي چارواکو په لوګر ولایت کې د رامنځته شوې پیښې مسؤلیت پر طالبانو واچوه، خو طالبانو بیا دغه برید غندلی، ویلي دي چې دا د دوی کار نه و. د راپورونو له مخې تېره ورځ چې د اختر لومړۍ ورځ وه، د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې هیڅ یوه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا په کونړ کې دیني عالمان او عام خلک له اوربند څخه خوښ دي، خو دوی وایي دا درې ورځنی اوربند په دایمي او اوږدمهالي اوربند بدل شي. له کونړ څخه نور تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې اورو.
په کونړ کې د دینی عالمانو د شورا مشر مولوی عبدالرحمن هاشمی ازادي راډیو ته وویل
د ریاست جمهوری افغانستان نه او دارنګ د مخالفین نه چې د اوربند اعلان وکړو، موږ ته ډیر ممنون او مشکوري غواړو چې دغه درې ورځنی اوربند دا تمدید شي او په دوامداره توګه باندې اوربند وشي، بین الافغانی مذاکرات پیل شي او د آرام او د سوکالۍ ژوند مسلمانان تیر کی.
د یاد شورا مرستیال مولوی عبیدالله بهاري وای اوربند تل کېدو سره د سولې راتلو ته هم د خلکو هیلي زیاتې شوې دي.
د دواړو لورو نه چې د طالبانو او د حکومت د لورو نه د ورځنی اوربند اعلان شو، په دې باندې ډېر خوښ یم. الله دې وکړي چې دغه اوربند ټینګ شي او د دواړو نه مې غوښتنه ده چې دغه اوربند لا پسې اوږد کړي. د دې دپاره چې د صلح خبرې روانې دي، نو دا به د صلح دپاره لومړنی قدم شي او یقینا موږ ټول افغانان د صلح ته تږي ناست یو. نو په حقیقت کې دغه اوربند زمونږه د امیدونو یو لار ده چې زمونږه امیدونه پیدا کیږي صلح ته.
د علماو په خبره چې د جنگ په دواړو خواو کې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه رسیږي، نو په جنگ کې ښکیل خواو ته پکار دي چې د جګړو او افغان وژنې په ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي.
د دې لپاره چې زمونږ افغانانو لرونه دا ټول یو بل سره کوغه ملي اردو ده او کوغه عوام دي او کوم مخالفین دي، دا ټول افغانان دي. موږ غواړو چې دا افغانانو ویني بند شي.
عام خلک هم په اعلان شوی اوربند خوختي. د دوی په خبره چې په نور وخترونو کې به تل ورسره هم دا ویره و چې په جماعت یا بلځای کې به چاودنه کیږي او یا به هم له کومې خوا د هوان او توپ ګولې راځي او دوی ته به زیان رسوي، خو اوس له ویرې پرته اختر لمانځي. موسی او عبدالرحیم وای
سره هم دغه فکر وو چې چرته مرمۍ را نشي یا چاودنه و نشي، او نن د اختر دویمه ورځ ده، خپلو خپلوانو سره اختر ډیر په خوشحالۍ سره لمانځو.
په تېرو کلونو کې به چې کوم اختر موږ لمانځلو، موږ به په یاري سره لمانځلو. موږ به یېرېدلو چې اوس په کوم طرف نه مرمۍ راځي او موږ ته به زیان رسیږي، خو خوشبختانه دا سو اخترونه چې اوربن اعلانېږي، نو موږ خپل اخترونه په خوشحالۍ سره تیرو.
په افغانستان کې د لوی اختر په درې ورځو کې په داسې حال کې اوربن اعلان شوی چې د تلپاتې سولې راتلو لپاره هم هڅې روانې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی په ریپورټونو کې مو واورېده چې په تیرو دوو ورځو کې اوربند ټینګ شوی او کومه لویه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې چې عموما د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ورځنۍ توګه رامنځته کیږي. خو سیلابونو بیا په ننګرهار کې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. په ننګرهار کې اورښتونو او سیلابونو لږ تر لږه شپاړس تنه وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې دغه سیلابونه د کوس کونړ په ولسوالۍ کې د خیوې په سیمه کې په کلټک او زوړ کلی کې نن سهار راوتلې دي. په سیلابونو کې یو میرمن او پنځلس ماشومان مړه شوي دي. ویل کېږي چې یو ماشوم لا هم نادرک دی چې لټونې روان دي. د ننګرهار د والی ویاند اتولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د دې سیلابونو له امله یوه میرمن په ګډون شپاړس ماشومان شهیدان شوي دي، چې د یو ماشوم جسد اوس هم لادرکه دی او څلور نور ماشومان ټپیان شوي هم دي. لسګونه کورونه تخریب شوي دي او تر څنګ یې سکونه چری په کرنیزه او نور ځمکې سیلابونو وړي دي.
په افغانستان کې د ځنګلونو او ونو بې درېغه وهل د ناببره او ناڅافي سیلابونو یو مهم دلیل ګڼل کېږي. همدارنګه خام او داسې کورونه چې د خوندیتوب تدابیر پکې په پام کې نه وي نیول شوي او د سیلابونو په وړاندې مقاومت نه وي سنجول شوی، هغه بل سبب دی چې ډېر کله په دا ډول سیلابونو کې د سر په زیان تمامېږي او په ځانګړې توګه د ماشومانو لپاره چې خپل ځان ډېر نشي ژغورلی مرګونه وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو اوري.
ترین کوټ کې خلک وایي دغلته د روږدو کسانو لخوا د کورونو لوټل زیات شوي. دا هغه سیمه ده چې د نشه یي توکو د پلور مرکزونه هم پکې خلاص دي. د ارزګان اوسیدونکي وایي اوس دغلته د روږدو کسانو شمیر څو برابره زیات شوی او دوی اړ دي چې ان د ورځې لخوا خپل کورونه په پایره وساتي. په دې اړه نور حال د ترین کوټ څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې.
د ترینکوټ ښار جنوب لویدیځ لوري ته د توري سیمه چې د امنی کومندانۍ یا ولایت مقام څخه په شاوخوا 100 متری کې پرته ده او اوسیدونکي اړ دي چې د شپې تر څنګ د ورځې هم پر خپلو کورونو باندې پیرا
وکړي.
د ورځې 11 بجې دي. څلور دېرش کلن رحیم الله د خپل کور تر څنګ د یو زاړه توتونې ته ناست دی او شاوخوا سیمه څاري. کریم الله ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې د کور څارنه ځکه کوي چې په رڼا ورځې په مخدره موادو روږدي کسانو کور لوټلی دي. دیوای کڅ هم په نشي تو کروش د کسان په هر سیمه کې ستا خودل ته کیسه بل ډول ده. په دې سیمه کې چې هر لوري ته ګوري نو حتمان به په نشي تو کې وروش د کس تر سترګو کیږي، ځکه په دغه سیمه کې د نشي توکو د پلورلو مرکزونه دي. کریم الله دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د هیروینو د دغه مرکزونو شمیر 15 او یا هم شپږو ته رسیږي چې په ښکاره هیروین او نور نشي توکي پلوري. سلطان محمد بیا د دغه سیمې یو قومي مشر دی او دغلته د سبزیو یوه هټۍ هم لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د نشي توکو د یادو مرکزونو په اړه یې په څو ځلي ولایت مقام او امنی قومندانۍ ته شکایتونه هم کړي او ورڅخه یې د تړلو غوښتنه هم کړې، خو وایي تر اوسه پورې چا غږ نه دی اورېدلی. دی وایي په دغه سیمه کې په نشي توکو روږدي کسانو دې حالات ته رسولي چې اړ سوي خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه سي.
ته زموږ شکایتونه پراته دي، ګوتې مور لګولې دي، دا ټوله خو چې بیا موږ ګرده باره وکړې یا دې دولت بند کړي. دولت زموږ غږ نه دی اورېدلې، کنه یغلې سونه اوس موږ ته پراته دي دولت هم امر کړي چې دا خلک بند کړي یا دې ګسره سرایونه ور ونړي یا دې ګسره کور ور وسوځي. ولس خو دونې زور او طاقت نه لري چې اوس کور ور وسوځي یا ور حمله کړي. دلته د خپل خاري ته د دغه رویانو د لاسه موږ نه شو کولای خپل خاري.
سلطان محمد وایي نه یوازې دا چې د متحدینو څخه ستړي دي، بلکې ویره لري چې ماشومان یې په نشي توکو روږدي نه سي. دی وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله په نشي توکو د روږدي کسانو شمیر څو برابره زیات سوی دی، چې لامل یې هم دغه د نشي توکو د پلور مرکزونه دي چې اسانه لاسرسی ورته لري. په اورزګان ولایت کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 15,000 نارینه او ښځینه په نشي توکو روږدي دي. د کلیات خلک د غراز پولیس تورنوي چې د نشي توکو په مرکزونو کې خپل وانډ لري، ځکه د دې په خبره چې د نشي توکو د یادو مرکزونو څخه په 100 متری کې د پولیسو پوسټه هم شتون لري. په ورته وخت کې بیا د اروزګان ولایت د امنی قمندانۍ مسؤلین دا نه مني چې ګڼې په ترینکوټ ښار کې دي په ښکاره توګه نشي توکي پلورل کېږي. د اروزګان ولایت امنیه قمندان مل پاسوال شفیقالله سهار ازادي راډیو ته داسې وویل
چې قاچاقبران ډېر ماهرانه په توګه دا کار مخکې وړل دی، لکه د سیاسرو نه استفاده کوي، لکه د ماشومان نه استفاده کوي. نور موږ انشاءالله خپل کشفي ارګانو ته مو وظیفه ورکړی چې دغه اصلي عاملین پیدا کړو چې قانوني چلند ورسره وکړو. او دا خبره زه رادوم چې دلته مرکز ده او موږ پوه شو چې دا مرکز ده او سترګه ورنه واړو.
که څه هم امنیه قمندان دا نه مني چې په ترینکوټ ښار کې دي په ښکاره توګه هیروین پلورل کېږي، خو ازادي راډیو داسې اسناد په لاس کې لري چې ښایي د غلطه په سپینه ورځ او په ښکاره توګه هیروین پلورل کېږي. په اروزګان ولایت کې خلک پر داسې مهال په نشي توکو د روږدې کسانو زیاتوالی اندېښمن کړي چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د روږدې کسانو لپاره د درملنې هیڅ مرکز نشته. په نشي توکو روږدې کسان هم د دوی د زیاتېدو او په نشي توکو د دوی د روږدېدو لامل نشي توکو ته اسانه لاسرسی یادوي. 25 کلن په نشي توکو روږدې رحیم الله وایي که په دغه ولایت کې د نشي توکو د پلور مرکزونه ونه تړل سي نو په یاد ولایت کې به هیڅکله هم په نشي توکو د روږدې کسانو شمیر راکم نه سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوي د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق د وبخی سلیمان لایق د افغانستان د معاصر تاریخ له نامتو شاعرانو څخه و چې پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوي کلونو په عمر د جرمني په یو روغتون کې ومړ. ولسمشر غني په دې مناسبت په خپل پیغام کې لایق هغه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکي او ادبي څېړونکي بلل چې د افغانستان د فرهنګ د بډاین لپاره یې مهم کارونه کړي او په تیرو شپږو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې موثره ونډه لرله. اسمت ساروان د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره مرکه کړې ده. ښاغلی باجوړی، د سلیمان لایق د شاعرۍ، لیکوالۍ او سیاسي ژوند په اړه غږېږي.
په ډېره خواشینۍ سره وای دوایم چې ډېره دردونکې پېښه وه د لایق صاحب مړینه. لایق صاحب د پښتو ادبیاتو یو ستره هستي وه، خصوصا په نظم، شعر او نثر کې. او د ویښتیا پړاو د هغه شاعرانو څخه دی چې د په شعر کې یو نوی والی راوستو. که چېرته موږ د دغه وخت د شعر نوی والی ګورو نو په دغه ډله کې چې څو کسان یادیږي لکه بینوا صاحب، لایق صاحب او شپون صاحب او محمود فارانی او یو څو تنه نور هم دي. خو په دوی کې بیا رول د لایق صاحب لومړنی دی او برجسته دی، وروسته دی بینوا صاحب نه، ځکه چې لایق په معاصر شعر کې پخوانی قالبونو ته توجه ونه کړه او نوي طرز و ادای را منځته کړه، نوي چوکاټونه را منځته کړه، چې دا ډېره مهمه خبره وه. بل دا دی چې لایق په شعر کې نوي موضوعات چې په هغه وخت کې مثلا دغه خبرې چې لایق ته د خپل ایدیالوژي پر بنسټ کولې دا هم په شعر کې یو نوی موضوع وه. او لایق صاحب خپل شعرونو کې د خپل شعرونو په مضمونونو کې هغه څه یو ټولنه وغوښتله، هغه څه یو انقلاب وغوښتل چې برابري او رامنځته شي او استعمار او استثمار او دا خبرې له منځه لاړ شي. دا په شعر کې واقعا نوې موضوع وه او دا لایق صاحب پیل کړه او ورپسې د لایق صاحب نور پیروانو دا لاره تعقیب کړه. نو دا د لایق صاحب نوښتونه وو په شعر کې. په نثر کې هم دغسې نوښتونه لري، خو خبر دا ده چې لایق صاحب که شعر لیکلی که نثر یې لیکلی دی دا داسې یو بهان د چینه وه چې زما په نظر خو هېڅ نه وه چلېدله، تصنع پکې نه وه. او لکه همداسې چې سړي باندې راځي شعر په ده باندې هم همداسې راته، تر هغه چې د په دغه زړښت کې هم چینه نو چیده روانه و او متاسفانه تر سو چی سترگی پتی شوی او دغه چینه نو را وچه شو.
بله، لایق هم سیاستوال و هم لیکوال و هم شاعر و تاسی اشاره وکره چی په شعر و ادب که هم ایدئولوژی لورای معلومه و او ایدئولوژی ته کار کو، نو څه فکر کوي چې د لایق نوم به ډیر له سیاست سره تړلی وي لدی ایسته او د خلکو په زړونو کې به د یوه سیاستوال په توګه په یاد پاتې وي او که د یوه لیکوال او شاعر په حیث؟
لایق صاحب په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې ژوند وکړو، یعنی د یو ملي شخصیت په حیث تبارز وکړو او د خصوصا د ځوان نسل په منځ کې د ډېر ونازول شو، ډېر وستایل شو او د ځوان نسل په ذهنونو کې ځای پیدا کړو. تاسو به ګوري په فیسبوک کې چې کله لایق نوم ښکاره شي، د لایق شعر ښکاره شي، هلته د ده دغه د ځوان نسل ملاتړ او د دوی د شعر نه، د دوی د شخصیت نه تاسو ګوري. نو لایق صاحب خو په هغه پخوانیو نظریاتو پاتې نه وو، کومه نظریه چې په ځوانۍ کې وه، بلکې دلته اوسني کلونو کې د یو ملي مشر، یو سپین ږیري مشر په حیث باندې د ژوند کړو او ویل کې شهید هم شم دلته زه خوشحاله یم. نو زه فکر کوم چې د لایق صاحب یو دغه تغییر او بل دا چې لایق صاحب په ادبیاتو کې یعنی دومره مشهور شو چې کله د شعرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداشت شو او د ده نثرونه، د ده کیسې، نو لایق د سیاست نه ډېر د باندې د ادب حاوی شو، یعنی په عوامو په حساب باندې، ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی او بهترین هنري نثر لیکونکی. نو په دې توګه زه فکر کوم چې لایق به زیات د ادبیاتو په ډګر کې یو ادیب او لیکوال په حیث ژوندی وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د کورونا وایروس خپریدا سره لدی چې په درست نړۍ کې د هیوادونو پر اقتصاد اغیز کړي، خو د ټکنالوژۍ یو شمیر کمپنیو ته یې ګټه رسولې. د امازون، فیسبوک او اپل پشان شرکتونو د کورونا وایروس د خپریدو په موده کې زیات پرمختګ کړي. اسمت ساروانه په اړه تفصیل لري.
د امازون شرکت محصولات د اپریل، می او جون په درو میاشتو کې په سلو کې 40 ډیر پلورل شوی او په همدې حال کې اپل شرکت وایي چې تر پخوای ډیر موبایل ټلیفونونه او نور وسایل خرڅ شوی دي. د لو پاسفیک وی پانی د راپور لمخې د قرنټین په لړ کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ډیرو خلکو فیسبوک ته مخه کړه. په راپور کې راغلی چې په دې موده کې خلکو د واتس اپ او انستګرام په شان له ټولنیزو شبکو څخه چې دواړه په فیسبوک پورې تړاو لري زیات کار اخیستی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د انستګرام او واتس اپ د کاروونکو شمیر په سلو کې 15 ډیر شوی دی. د لو پاسفیک په راپور کې ویل شوی چې د ټکنالوژۍ د سترو شرکتونو دا پرمختګ سبب شوی چې د امریکا د کانګرس ځینې غړي پر دغو کمپنیو انتقادونه وکړي. د دوی په باور دا شرکتونه پر مارکیټ ل خپل تسلط ناوړه استفاده کوي او دا کار خپل سیالانو ته د اقتصادي تاوان سبب کیږي. په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند استازي ډیوډ سیسلین ویلي احتمال شته چې د ټکنالوژۍ د سترو شرکتونو د ریزونه لا پیاوړی شي، ځکه چې د په وینا د کورونا وایرس د خپرېدو وضعیت لا هم بحراني دی او ډیر فعالیتونه په انلاین باندې کیږي. خو د اقتصادي شنونکو لپاره د ټکنالوژۍ د سترو شرکتونو بریاوی د تعجب ور نه دي، ځکه چې د دوی په وینا دغه شرکتونو د اقتصاد په بحراني حالت کې ش عمل نه لیکړي. د امازون شرکت اواید د اپریل، می او جون په میاشتو کې 5 میلیارد او 200 میلیون ډالر وو، چې ویل کیږي په 1994 میلادي کال کې د دې کمپنۍ د جوړېدو له وخته را په دې خوایې ساري نه درلود. او دا په داسې حال کې چې امازون ډېرې پیسې د طبي وسایلو پر رانیولو او په امریکا کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر نورو اقداماتو لګولې دي.
د دوستانو زموږه غلا ساده رادیو ناوري زموږ پرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په غنو خرونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي ریز موږ پرونه زموږ د وی پانې لاري اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پانې پته ده. اوس هم 3:00 بجې شوي ور بیا په مخې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته فریبا ظاهر دروري.
شپارستانه د اورښتون او سیلابونو له کبله په ننګرهار ولایت کې وژل شوی دی. دا پېښه د چارواکو په خبره د شوی ولسوالۍ په کلتک سیمه کې نن سهار شوې ده. د ننګرهار د والی وین عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې یو مېرمن او 15 ماشومان وژل شوي دي. 4 ماشومان ټپیان دي او یو ماشوم لا درک دی. نو وړي وایي چې لسګونه کورونه او کرنیزې ځمکې هم د دې سیلابونو له کبله ویجاړ شوي دي. که څه هم د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي د اختر د درې ورځنی اوربند له نافذېدو راهیسې په دې هیواد کې کومه لویه جګړه نه ده سوې، خو تر دې وړاندې په روزګان ولایت کې د ماین په دوو جلا چاودنو کې د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شو. د روزګان د والی ویاند زړګي عبادي نن دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان د حکومت او سوالو طالبانو د لوی اختر د درې ورځو لپاره پر اوربند موافقه کړې ده. د عربي نړۍ لمړنۍ اټومي بټۍ په دوبۍ کې کار پیل کړ. د دوبۍ واکمن شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د عربي متحده اماراتو د سولیز اټومي تاسیساتو فعالیت په بریالیتوب سره پیل شو. هغه وایي د براکا په نوم د دې بټۍ له 4 ریاکتورونو څخه یو ته اټومي سونتوکي په بریالیتوب سره ورسېدل. د څلورمې ورځې پرله پسې ورځې لپاره په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 0 اوښتی دی. د جولای پر 1 په دې هیواد کې څه باندې 1400 مړینې ثبت شوې دي. کالیفورنیا او فلوریدا هغه دوه ګڼ مېشته ایالتونه دي چې د کورونا وایروس له کبله د مړینې د شمیرو ډیروالی پکې ثبت شوی. ډیرې مسلمانانو په هند کې د اختر د لمانځه پر مهال روغتیایي سپارښتنې رعایت کړې دي. زرګونو کسانو د اختر لمانځه د ډیلی په جامع جماعت کې ادا کړ او یو بل ته غیږ ورنه کړ. د مسیحیانو د یوې کلیسا کشیش لی منهی نن د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې ونیول سو. دغه اتاتیا کلن کس د کورونا وایروس په اړه د ناسمو معلوماتو په ورکولو تورن شوی دی.
سنت از موږ غل ازادي راډیو ناوري تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې خبر شوي خبرونه او ریپورتونه از موږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې مو ګورئ. وسم د خبري مطالبه برخه پای تر سو 19 پروګرام ترازو حقیقت سره پروګرام خبريږي ورپسې تان د څنګه مهیروي
حقیقت
سره
پدې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو زمانه سیم شفق سلامونه ومني. پدې پروګرام کې د کورونا وایروس یا د کووېډ 19 د ناروغي په وضعیت باندې په افغانستان کې خبرې کوو او را سره پدې بحث کې را سره دی ډاکټر یارباز خان حمیدی چې د ولسی جرګې د روغتیایي چارو د کمیسیون غړی دی او خپل هم ډاکټر دی. جناب حمیدی صاحب، ستاسو نظر د کورونا وضعیت په مجموع کې په افغانستان کې په خاص ډول کابل کې څنګه دی؟ اوس هم موږ مره جدي چې مخ کې یو میاشت مخ کې اوس هم موږ مره جدي ده.
شفق صاحب سلام، تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د کورونا ناروغي تغیر ټول شي. کورونا په افغانستان کې به خصوص د افغانستان پایتخت یا په کابل کې هغه شان په خپل اوج کې ده. کله چې روغتیا وزارت ارقام خبري دا غوي ارقام په خوانه کم شي دي. دا بالکل سمه خبره ده. ارقام په دې کم شو چې یو خو خلک په دې پوه شول چې دا ټیسټ کول یا د کورونا لپاره د آر ان ا یا د ماینه یا سمپل دا په تداوي کې کوم رول نه لري. اذا ما د اعراض او علائم په کنټرول او د مریض او د مرض په ساين کې کوم رول نه لري، صرف یو د قطعي تشخیص ده. خو اوس اکثریت ډاکټر صاحبان او اکثریت هغه کلینیکونه په خوایي د کوون لپاره هیڅ خدمات نه ارزول او سکتور خصوصي کاملا هیڅ مریضان نه قبلول په شفاخانو کې. نو کله چې د دې مریضې په مقابل کې او ډاکټر صاحبان جرأت او طبي اخلاقو له مخې قوت زیات شو لوړ شو اوس په ټولو خصوصي روغتونونو کې د عامې روغتیا د دولتي روغتونونو حکومتي روغتونونو په څنګ کې اوږه په اوږه
زما پوښتنه هم دا وه جناب امیدی صاحب، جناب امیدی صاحب زما پوښتنه هم دا وه چې تاسو د ولس د روغتیايي چارو د کمیسیون غړی یاست، آیا د خصوصي څانګې خدمات په دغه روغتیايي برخه کې په تیره د کووید 19 په برخه کې او په ځانګړي ډول د تشخیص په برخه کې معیاري خدمات لري که نه لري؟ تاسو ترې راضي یاست؟
بندی پانڈیمی کے علم حکم کئی یا اپیڈیمیولوجی دا حکم کئی چې په پاندیمی کې په یو هیواد کې چې کله کورونا یا په امراض د طاعون یا مرت او یا مرت نورې ناروغیو اراض او علائم په هر چا کې پیدا شوه، نو هغه دې کاملا خپل ځان باندې د دې اطلاق وکړي چې زه کورونا یم، یعنی پاندیمی ده په هیواد کې. نو په همدې اساس د عامې روغتیا په همکارۍ او د سکتور خصوصي د دې طبي او اخلاقي جرأت نه موږ د ولس استازي په توګه زه مننه او درناوی کوم چې نن د کابل او په ولایتو کې ډېری خصوصي شفاخانې د کووید 19 لپاره خدمات کوي. پاتې شوه د معیاري بودن، په افغانستان کې ډېرې کمې شفاخانې دي، خصوصي شفاخانې چې حد اقل ټول معیارات نه حد اقل معیارات پوره کوي شي، او ډېرې کمې شفاخانې دي هغوی د WHO د لابراتوارونو ستاندردونو مطابق لابراتوار حد اقل معیاراتو مطابق پوره کړي. په ټول افغانستان کې نه په دولتي کې شته او نه په خصوصي کې د WHO د ستاندردونو مطابق موږ کوم روغتون لرو او کوم نه لابراتوار لرو، خو د کورونا د مریضانو دپاره جناب شفق ته غریکي دلته ده، دا یو تخنیکي موضوع ده چې ډاکټر یې کولی شي ښه تحلیل کړي. د کورونا لپاره مونږ عارضي تداوی کوو، دا نه خو نه خانو تداوی کوو، ټوخی تداوی کوو، تبه تداوی کوو، د زندر تداوی کوو، اسهال تداوی کوو، د اکسیجن قلت یا د اکسیجن سچوریشن یا د اکسیجن غلظت چې په وینه کې خطر راځي ډاکټران هماغه تداوی کوي، او تر هغې چې د مریض د وجود معافیت لوړ لاړ شي او دغه کووید 19 هغه خپل پیریود یا خپل اعراض او علایم ونه پوره کړي، نو ډېر مریضان د خصوصي روغتونونو نه راځي.
ډاکټر صاحب راپورونه خپاره سول چې د ولسي جرګې او شمېر غړي هم په کووید 19 سخته دي، ستاسو معلومات څه دي؟ دغه څومره غړي دي د ولسي جرګې؟
جناب شفق صاحب، دا باید دارالانشا د ولسي جرګې د صحت کمیسیون سره رسمي ارقام شریک کړي، چې بدبختانه تر اوسه پورې ډېری وکیل صاحبان دې ته نه دي حاضر شوي چې ثبتنام وکړي چې ما د کورونا د کووید 19 ناروغي تیره کړه یا یې د تېرېدو په درشل کې یم، خو الحمدلله ټول وکیل صاحبان ښه دي او تر اوسه پورې تالار کې نصاب پوره کېږي، تر څومره چې زه تماس ورسره لرم یعنی ډېرو زیاتو وکیل صاحبانو
بله. او به حمیدی صاحب، د عام روغتیا د وزارت او په مجموع کې د حکومتي دستګاه او په ځانګړي ډول د عام روغتیا وزارت برخورد یا چلند له کووید 19 سره څنګه دی او خدمات تر اوسه پورې چکړي دي، تاسو ترې راضي یاست؟
په اوایلو کې په ولایاتو کې په مرکز کې په مجموع کې کډاکټرو کعالمو کملاو کوکیلو کوزیرو ټولو د دې ناروغۍ نه د یو وحشت او دهشت په فکر ډېر زیات تېرېدل، حتی کورونو ته یعنی د وظیفو ته چپخانو ته په سکتور خصوصي کې او په سکتور دولتي کې صحي طبي سیستم نه ډېرو ډاکټر صاحبانو فرار وکړ، چې مونږ په خواله رسنیو کې له ډاکټر صاحبانو نه هیله وکړه ګوري د نن د افغانستان ملت تر ټولو زیات ضرورت تاسو ته لري، راځئ چې د دې مبارزې لپاره په لومړی کرخه کې د کووید 19 ناروغي سره مبارزه وکړو. زما په یاد دي زه یو شپه افغانستان شفخانې ته لاړم، مریضان ډېر زیات وو، نرسان هم نه وو، ډاکټر صاحبان هم نه وو. ما له چارواکو نه پوښتنه وکړه، له مسؤلینو نه، دوی وویل چې مونږ یو ورځ ډاکټر استخدام کړو، بله ورځ ډاکټر صاحب فرار کړی. خو خوشبختانه په افغان جاپان کې او په علی جنا شفخانه کې او په ولایاتو کې د برها تماسل او همکاریو او د عامې روغتیا او د ولسي جرګې د صحت کمیشن د برها تماسلو په نتیجه کې ډاکټر صاحبان بیرته آماده شول. هغه بیمه او ویره چې ورته راوه له منځه لاړل او خدمات ښه شول.
ولې ډاکټر صاحب پاین حال کې د کووید 19 له بودیجې څخه د هایفومایل یا د فساد خبره هم کیږي، د دې کې به څومره نظارت کړی، څه معلومات لري؟
جناب شفق صاحب، لکه څرنګه چې په اجرایه قوه کې د هر وزارت لایحه وظایف معلومه ده، چې د عامې روغتیا وزارت به صحي خدمات عرضه کوي. د صحت کمیسیون وظیفه دا ده موږ د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د کیفیت او د صحي خدماتو لپاره په طبي وسایلو باندې کار وکړو. دا چې په وزارتونو کې یا په عامې روغتیا وزارت کې مالی فساد شوی، له دې نه زه سترګې نه پټوم او زما کلک انتقاد هم همدا ده. زما هیله د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون او د مالی او بودیجې د کمیسیون نه مې هیله دا ده چې هغوی خپل پلاوی وټاکي د عامې روغتیا په وزارت کې ټولې مالی چارې تفتیش کړي، ځکه دوی مسلکي خلک دي. زه من هیڅ یو ډاکټر نه په تدارکاتو باندې پوهېږم، نه په خریداری باندې پوهېږم، نه په مارکیټ باندې پوهېږم، مګر زه چې کله یو شفخانې ته لاړ شم د شفخانې ټول خدمات په 15 دقیقو کې زه ارزیابي کولی شم. د مسلک له مخې او د کمیسیونونو د وظایفو له مخې په فساد باندې، د مالی فساد باندې زموږ کار ډیر نه ده، زموږ کار صرف زموږ نظارت د صحي خدماتو نه ده.
بله، ډیر مننه جناب ډاکټر صاحب حمیدی کورم ودان.
مننه، خوشاله سره وینم.
تاندې تانګي د ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد
د تاندې تانګي درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغه ځوانانو په اړه غږیږو چې د خپلو ستونزو د حل لپاره تعویزونه کوي. خو آیا د تعویزونو کول د دوی ستونزې حل کوي؟ په دې اړه به د یو تعویزګر له حاله خبر شي، ورپسې بعد یو ارواپوه او ورسره به له یو ډاکټر او ملا څخه هم واوري چې دوی په دې اړه څه وایي. دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې، زه مسکا هوتکی وړاندې کوم.
فکر کوي چې په دې تعویزونو باندې زما کار کیږي.
کوشش وکړم دغه مرض می راشته باشه.
د خلکو د بربادی لامل شوی دي، نه د خلکو ته د ښه ژوند.
ولې سړی یو صاحب ته ورځي، ولې سړی خپل پیسې بے ځایه مصرفوي؟
جانان را نه لاړو سمونه تو ژوندیا نه ونیا تعویزونه کو
په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې ګڼ تعویزګر او فلکتون کې شته چې هر ورځ بشمیر ځوانان ورزي او د خپلو ستونزو د حل په خاطر تعویزونه او ساختونه ترې اخلي. دا د ترڅنګ دوی ځوانانو ته مختلف شیان دموي او په دې خاطر له ځوانانو ډېرې پیسې هم اخلي. د میدان وردګو اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي دا دوی په سیمه کې اوس هم ځوانان د خپلو ستونزو د حل په خاطر تعویزونه کوي.
زموږ په سیمه کې اوس هم ځینې خلک دا کار کوي او فکر کوي چې تعویزونه باندې زما کار کیږي. لکه څوره کوم تعویزونه شول، یو دا چې مثلا ځینې خلک ناروغي ولري، ځینې واخه بیا ځینې نور ستونزې کنه، ځینې کورنۍ مشکلات وي په دغه برخه کې، یا لچا سره ستار لرل وي، په هغه وخت کې توکم تعویزونه کوي.
په کابل ښار کې ډیر تعویز لیکونکي شته چې همدغه کاروبار دی او ځینې خوې دوکانونه هم لري. د کابل په زاړه ښار کې لداسې یو تعویز لیکونکي سره مخ شوم چې د خلکو د جذبولو لپاره یې په ښار کې لوحې هم لګولې وي. دغه تعویز مریض لیکون کې چې د څو شیبو لپاره ورسره کیناستم، ویلې بشمیره خلک ورته راځي او هر ډول دمونه او تعویزونه کوي. راځئ د ده د خبرو ځینې برخې واورو چې ځوانانو ته یې کړي.
اس طرف شب خواب حکیم حکیم میبینه، عجیب غریب میبینه. نگه مالکم تاویزگوی گرد شوه و دیگه تاویزی که طبعا نگر باده دو
دی. تاویزگر هغه ځوان ته چې وزګار و ویلی تاویزونه پرې شوي، او هغه نجلۍ ته چې ورته ویلی کوژدنې په بهر کې دی او یو نیم کال وشو چې دې ته نه راځي او واده نه ورسره کوي، وویل چې مهر موره به ورکړي خو 4000 افغانۍ شکرانه به ورکوي. کله مې چې د ده کتابونه وکتل، یو یې د دري ژبې شعرونه وو او بل یې هم د پښتو ژبې د زده کړې کتاب و چې سالم محمد خان لیکلی وو او د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت د پوهنې وزارت چاپ کړی وو. خو جالبه دا وه، کله مې چې له تاویزګر څخه وپوښتل په پښتو پوهیږي، ځواب یې نه وو. یا تاویزګر چې په خپله سیمه کې د آغا صاحب په نوم مشهور دی، لیکلوست هم کولی نه شي. خو یوازې دی نه دی، بلکې د ده په څیر په سلګونو تاویز لیکونکي شته چې هره ورځ ځوانان ورځي او باور پرې کوي چې د دوی په تاویزونو او دمونو به یې ستونزې حل شي. د دې موضوع په اړه مو د ټولنیزو شبکو کارونکي هم پوښتلي، د دوی ځینې نظرونه مسکا هوتک راوروي.
شفیع الله فاروقی لیکي، تاویزګر له خلکو سره چلونه کوي او پیسې ترې وهي. اول خدا خبره ضرور درته کوي چې په تا چا کوړی کړي، بیا نو غی ویل شروع کړي. د معدې مرض لپاره شیدې، د اعصابو لپاره ګبین، بادام، پسته او نور شیان دموي چې بېله دمه هم همدې ناروغیو ته ښه دي. دا کارونه زیاتره هغه خلک کوي چې خپله به یې لمونځ او دست هم نه ویزده. زاهد سمدزی وایي، زموږ دوخه یو تاویزګر و. یو ځوان ورته وویل چې د پلانی په لور تاویز راته وکړه. تاویزګر ورته وویل نو په اړه یې معلومات راکړه. دی چې صفت ورته کړی و، څو ورځې وروسته یې خپل زوی ته هغه نجلۍ غوښتې وه. نصیر احمد شهاب لیکي، د کابل ولایت یوه سیمه ده، هلته چې تاویزګر ته ورشي نو درته وایي چې د څو روپیو والا تاویز درته وکړم. محمد نبی همت لیکي، زموږ کلیوال دی، الف او بی نه دیزده خو خلکو ته تاویزونه کوي. یا خدا چې تر 30,000 کمی روپۍ نه غواړي، بل دا شان غواړي چې یوازې د ته معلوم وي، لکه د لیوه غاښ، د هوسۍ پوستکی. بیا یې دوکان هم درښیي چې ورشه په پلاني ځای کې پیدا کیږي. تجارت یې ښه روان دی.
د کونړ اوسیدونکی میرسلام مجاور تاویز لیکل د ډیرو تاویزګرو لپاره یو تجارت بولی، او په دې باور دی چې دغه خلک په ډیرو مواردو کې د دې پر ځای چې د خلکو ژوند ښه کړي خرابوي.
تجارت ته بزنس ته همدا هغه د روزي ګټلو یو لار ده. هغه په دې نه ستا کار کیږي، کله د لیدل د چا سره په شر کې مرسته کړي ده همدا غسړي. منګ او تاسو ګورو د فرخندې مسله داسې نور ډیر داسې مثالونه شته چې د خلکو د بربادۍ لامل شوي دي، نه د خلکو ته د ژوند.
تاویزګر ځوانانو ته په کاغذونو کې څاښتونه لیکي، او یا هم د خوردې په نوم خاوره او داسې ډیر نور شیان ورته دموي چې خوړل یې ښه نه وي. خو دا چې د دغو شیانو خوړل کومې روغتیایي ستونزې رامنځته کوي، له ډاکټر محب الله زغم څخه یې اورو.
یو خو دغه کاغذونه پخپله ناپاک وي، په صحیح لحاظ دا امکان لري چې میکروبونه د انسان بدن ته ورننه باسي. بله دا چې کاغذ سلولوز لري چې د انسان معده یې نشي هضمولی، نو هغه ممکن چې د معدې تکلیف، د کولمو تکلیف ورته پیدا کړي. بله دا چې هغه رنګ، د قلم رنګ چې دغه سختونه ورباندې لیکل کیږي، دا پخپله کیمیاوي توکي دي او ظاهري دي. دا ډیر مضر دی، دینه باید ډډه وشي. په خاوره کې رقم رقم میکروبونه وي، مثلا دا د نری رنګ زیاده توبرکلوز میکروبونه، غیر له دې ډیر نور میکروبونه دي چې په خاوره کې موجود وي او د خوراک په صورت کې انسان ته ډیر تاوانونه پیښولی شي.
تاویز لیکونکي ډیر کله ورغلو ځوانانو ته وایي چې تاویزونه پرې شوي. په ځینو مواردو کې خو کسان هم ورته ښیي چې دې سړي یا ښځې کوډي در باندې کړي چې د هغوی په وړاندې بدبینه کوي او په زړه کې نفرت ورته پیدا کوي. دا چې د تاویزګرو کړنې نورې کومې رواني ستونزې یوه ځوان ته رامنځته کوي، د رواني او عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر عارف عرفان څخه یې اورو.
کسانی که به ایتو افراد میرن و اونا هم
هغه کسان چې داسې خلکو ته ورځي او هغوی هم له خپلو پوچو خیالونو او اوهامو دوی ته خیالي کیسې جوړوي او قناعت ورکوي، دا خپله رواني ناروغیو ته لاره هواروي. دغه ځوانان بیا په ژور خفګان اخته کیږي، ځکه دوی د تفکر او عمل قوت له لاس ورکوي او هغه انرژي چې دوی فعالیت کولو ته هڅوي له رکود سره مخ کوي.
اوره به طرف رکود میبره.
آیا په اسلام کې د تعویذ د کولو جواز شته؟ کشته څه ډول او دا خده چې د ستونزو د حل لپاره تعویذونه او دمونه وشي که خپله څه کول پکار دي؟ په همدې اړه همایون هیواد له دینی عالم مولوی محمد عیسی صمیم سره مرکه کړي او په پیل کې د تعویذونو د دینی جواز په اړه پوښتلي.
په اصل کې دم او تعویذ په غاړه کې د تعویذ اچول دا په فقه حنفی کې جواز لري. البته دا جواز په دې معنی سره ده چې دوی به ټول د قرآن د آیاتونو نه استفاده کوي او هر هغه شی چې مخالف د قرآن له آیاتونو په تعویذ کې ولیکل سي او بیا هغه خلق لغه نه استفاده کوي دا حرام و ناروا دي. اگر چې بعضی خلق د تعویذ مخالف دي او استدلال کوي حدیثونه وړاندې کوي چې بعضی حدیثونه راغلي دي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دم او تعویذ کوي دا له توکل نه خلاص دي. خو موږ هغه دم او تعویذ کوي چې هغه د قران او حدیثو مخالف تعویذ وي، هغه واقعا چې ناروام دي او باید د تجارت بڼه غوره نه کړي.
د تعویذ کولو لامل ازینی پیښه هم شوې دي، موږ د فرخوندې مثال ورکولای شو او دغه ډېرې نورې پیښې چې تعویذګرو تنجونی ورزي یا ځوانان ورزي یا پیسې ترېش کوي یا مثال نور ناوړه کارونه کوي کنه چې دغو ځوانانو ژوند تباه کوي.
یو علما دي، علما چې کله وي هغو ته چې خلک ورزي نو صرف یا دموي یا تعویذ ورته کوي، هغه تعویذ چې له قرآن او حدیث سره برابر وي او دغسې دوی تجارتي بڼه ورکړې ده او ناست دي د ځوانانو د نجونو عمر خرابوي د هغو لپاره یو فتنه ده، فساد ده د هغو لپاره. نو دکه باید دولت ډېر کوشش وکړي چې حج او اوقاف او همدارنګه نور کوم زیرفت هغه چې دي ادارې سره چې تر هغو پورې ارتباط لري دوی باید دا کار جدي منع کړي او د دې خلکو پسې سي او دوکانونه ورته بند کړي، ځکه چې قانون دوی ته اجازه نه ورکوي. حکومت ډېر ورته جدي وي او دا خلک باید بند کړي، ځکه د خلکو په ژوند باندې لوبې کول یا خلک د حلقت سره مواجه کول یا د خلکو ژوند خرابول دا په دین د اسلام کې نسته، ضرر رسول په دین د اسلام کې نسته او مسلمان ته څوک ورسوي؟ نو دوی خو صراحتن ضرر خلکو ته رسوي. او بیا په تعویذ او په دم کې دا شرط نه ده چې خامخا به یو سړی 15,000 یا 10,000 د ریټونه نه لري لکه دوی چې کوم ریټونه ورته ایښي دي. او ځوانان چې دي، ځوانان باید ډېر متوجه اوسېږي، هغه دوی باید همیشه فکر وي چې یاره دغه ناروا خلک دي، ځکه ډېرو جو کې ده چې پکسې یو سړی ښځه لري او ځوان ورغلی دی ورته وایي چې زه ښځه کوم، نو دی بیا ورته وایي چې ته ښځه نه لرې. نو له دې دروغ معلومېږي له لرې نه، چې کله دروغ معلومېږي نو بیا ولې سړی دروزغن ته رجوع ورکوي، ولې سړی یو صاحب ته ورځي، ولې سړی خپلې پیسې بې ځایه مصرفوي؟ خو دا یو عادت یو فرهنګ سوی په خلکو کې چې یاره پلاني ملا ته زه ورغلی وم تعویذ یې ډېر ښه کار وکړ، نو بس نور خلک هم ور تشویقوي ورته راولي. حالانکه چې دا خپله هر سړی باید متوجه سي، یاره د دین له لحاظه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ممانعت کړی د چې تاسو داسې خلکو ته مه ورځي چې هغه سحر کوي، جادو کوي، یا په منځ میړو د ښځې کې جدایي راولي، یا د خلکو ژوند خرابوي، یا د خلکو په کورنیو چارو کې مداخلې کوي د تعویذو په ذریعه باندې. د داسې خلکو نه ځان ساتل ضروري دی، لازمي دی چې باید ځان ترې وساتي.
دا خدای چې وسړی لاړ شي تعویذ وکي او په دې عقیده وسی چې غنی دا تعویذ به زما کار وکي، کدا خدای چې یو ځوان خپل هڅه وکړي او هغه څه چې غواړي هغه لاسته راوړي؟
ضرور خدای دا چې باید همیشه سړی سعی وکي، کوشش وکي، نو امید کیږي د نه یو سړی او د مو تعویذ شدا دا هم سره منافی نه ده، لکه ډیره توجه به دې ته نه کوي سیاره خو بس تعویذ میکړی کرا کور کې سملی خپخواړ وي چې زما بس کار خپل پیدا کیږي ماته کور ته راځي کار، بلکې په سعی کوشش باندې راځي لاسته، هغه په دې شیانو باندې نشي راتللی یو سړی لاسته چې یا بخت خلاص کی او بخت تړلی ده او یا د بخت خلاصومه. دا خبرې ټولې غلطې دي، دا په دین کې نه دی بخت خلاصې دوسته او د بخت چې انشاء الله نه خلاص کړی هغه نو په تعویذ په ذریعه باندې نه خلاصیږي. او ځوانان دې ته نه اړي سره په هر ځای کې تعویذ، نو د دوی لپاره به مفید واقع کیږي. نه سعی کوشش خپل باید وکړي.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګه د خبرونه هم په ختمې دوده، تر بلې خبرونه خو ژوند ولرئ.
آسمان ته می سلام کی به ملو کو خپل وطن تلا شو لنګار کی وسوسه وکو زچ زلغمان تا
کندارے
لغمان صد خندار زچی زلغمان تا زچی زلغمان زمین سلام کے بمیلے اوکو دوارو تبلاشو فیصل بابا امدی